د مشال ریډیو په روانو خبرونو کې د خپل قربای اسلام مومن سلامونه مني. وخت د ګرمي 12 بجې شوی. په دې خبري غړې کې د نور موضوعاتو ترڅنګ اوري د پاکستان د نوي وزیر اعظم سوګن پورته کول، بیا هم د غراز د پوزیشن احتجاج او نیوکی، او د غراز د نوي وزیر اعظم په وړاندې به څه ممکنه خندونه وي، او د پاکستان د پوځ افغانستان لخوا تورون ته ځوابونه، او په روسي نیمه کې دوه اونیزي خبرونې اهم لرو. خو لومړی ورځو مجید بابر ته چې تاسو سره تازه کورنۍ او نړیوال خبرونه وړاندې کړي.
عمران خان د پاکستان د 22م وزیر اعظم په توګه سوګند پورته کړو. د افغانستان د ریډ کراس اداره وایي په غزنی کې یې 200 مړي راغونډ کړي او کورونو ته یې حواله کړي. ډونلډ ټرمپ په ترکی غږ کړی چې د جاسوسۍ په تور نیول شوی پادری دی درته درا خوشي کړل شي. د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د پاکستان د 22م وزیر اعظم په توګه سوګند پورته کړو. د سوګند اخیستو د دستور په ایواني صدر اسلام آباد کې ترسره شو. هغه نه ولسمشر ممنون حسین سوګند واخیستو.
بسم الله الرحمن الرحیم.
بسم الله الرحمن الرحیم.
میں
عمران احمد خان نیازی
صدق دل سے حلف اٹھاتا ہوں
کہ میں مسلمان ہوں.
تیروس په قومي اسمبلی کې د خپل ګوند او اتحادي ګوندونو غړیو هغه ته د قائد ایوان په انتخاب کې 1/6 رای ورکړې. داغه مقابل د مسلم لیگ نواز ګوند مشر شاباز شریف 6 رای ترلاسه کړې. د اپوزیشن یو بل پیپلز ګوند په دې انتخاب کې برخه وانخسته او بې طرفه پاتې شو. د سوګند اخیستو په دستور کې د نگران حکومت وزیر اعظم د سلور وړو صوبو اعلی وزیران د پوځ مشرانو او یو شمیر ملکی او غیر ملکی شخصیات موجود وو. د خیبر ضلع د صحت د محکمې چارواکي وایي چې د یادی سیمې په جمرود کې 16 کسانو ته ډینګي ناروغي لګېدلې ده. تېر ورځ مشال ریډیو سره په خبرو کې د یادی ضلع د صحت د محکمې مشر ډاکټر رفیق افریدی وویل
د تیر هفتې نه اوسه پورې 20 کیسونه پازیټیو راغلي دي. مونږ هلې ځلې شروع کړي دي، په دې کې مونږ ټیمان خوره کړي دي. مونږ چکن دې لار وګورو په کورونو کې ماشي انډي دي، د په اوبو کې چکو دا تلف کوو.
تیر کال په پیښور کې 100 کسانو ته ډینګي ناروغي لګېدلې وه چې له وجې لسګونه کسان مړه شوي وو. ډاکټران وایي چې په کورونو کې په لوښو کې صفا اوبه ولاړې مه ساتئ، د دې نه د ډینګي ماشي راځي او ناروغي ته جوړېږي. د بلوچستان په سینځدای کې د سکرو په کان کې پاتې دوه مړي هم تیره شپه راوستل شول. د بلوچستان د مزدورانو د اتحادیې مشر سلطان لالا تیره شپه مشال لیډیو ته وویل چې په دې پیښه کې ټول 13 کسان وژل شوي وو چې پکې دوه پاتې مړي بېګا راوستل شول. د تیر اتوار په ورځ د یادې سیمې په سیورنج کې د سکرو په یو کان کې د زهرجنو ګیسونو د جمع کېدو له امله د 14 نه پس 14 کان کندونکي دننه پاتې شوي وو. بیا د دغو کان کندونکو د ژغورنې لپاره ورغلي 15 امدادي کارکوونکي هم د حادثې ښکار شوي ول. په لومبو دوه ورځو کې 10 د زیارت پورې شپږ او 13 شپه دوه نور مړي راوستل شول. په دغو کې د یو شمیر کارکوونکو تعلق د خیبر پختونخوا سره و. د افغانستان سری میاشتې ټولنې چارواکي وایي پر غزنی ښار په وسلواله حمله کې د وژل شوو کسانو 200 مړي راغونډ کړي او د هغوی کورونو ته یې سپارلې دي. د افغانستان په جنوب لویدیځ زون کې د افغاني سری میاشتې مسؤول سمیع الله صدیق پرون مشال لیډیو ته وویل چې همکاران یې لا هم د مړو په راغونډولو لګیا دي. وسلوالو طالبانو تېره اونۍ د جمعې په سهار پر غزنی ښار ډله ییزه حمله وکړه. د غزنی د امنیې قمندان سمنوال فرید احمد مشال پرون وویل چې یوازې د جګړې په لومړۍ ورځ 400 تنه سوال وویل شول. مشال وویل کرش میری به ورستو سرګندې شي. طالبانو د دې تازه راپورونو په اړه څه نه دي ویلي. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ یو وار بیا په ترکی کې د نیول شوي امریکایي پادری اندریو برونسن دفاع وکړه. ټرمپ پرون په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل د وای ترکی لډیری مدیر هیڅ ستونزې جوړوي او د ملګري په ډول عمل نه کوي. هغوی پر انډریو جانسن د جاسوسۍ غلط تور لګولی دی، هغه جاسوس نه دی. ټرمپ وویل ترکی باید دا پادری امریکا ته ستون کړي. دا په داسې حال کې ده چې د ترکی د ازمیر شوبې یو عدالت پرون بیا د انډریو برونسن د بې ګناهۍ اپیل رد کړو. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. د یو اندازې لمخه شل لکه مسلمانان به راتلونکي اونۍ په سعودي عرب کې د حج په مراسمو کې برخه واخلي. سږ کال به د ایران سره تعلق لرونکي حاجیان هم د دې مراسمو برخه وي. دا په داسې حال کې ده چې په 2015 کال کې د هغه پیښې نه پس چې پکې په سلګونو ایراني حج کوونکي وژل شوي وو، د ایران حکومت احتجاجاً بایکاټ کړی و. د حج مراسم بعد رواني میاشتې د 19 نه تر 23 نیټې پورې ترسره کیږي. سعودي چارواکي وایي چې د تیر زیارت پورې 14 لکه حاجیان د هیواد ته ورسېدلي دي او دغه لړۍ اوس هم دوام لري. سخ کال سعودي چارواکو د سمارټ حج په نامه د ټلیفون یو ایپ هم متعارف کړی چې پکې د سفر نه تر صحي سهولتونو پورې معلومات ورکړل کیږي. هغه یو امریکایي قاضي چې دا مهال د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د انتخابي کمپاین د پخواني چیرمین پال مینفارد پر ضد د یوې مقدمې اورېدنه کوي، وایي ورته ګواښونه ورکړل شوي. تیره ورځ د دغې مقدمې پر مهال قاضي ټي اس ایلس د عدالتي مرستې لپاره د ولسي ډلې د نومونو ښکاره کولو نه ډډه وکړه او زیاته یې کړه دا نومونه ځکه پټ ساتي چې د دغو کسانو د حفاظت په اړه ورسره ویره ده. په عمومي توګه امریکایي عدالتونه د مقدمې د ختمېدو نه پس د هغو عدالتونو معاونینو نومونه په ډاګه کوي چې پرېکړې ته د رسېدو په لړ کې ورسته کړې وي. وروستۍ خبر دا چې د افغانستان او فلسطین د فوټبال لوبډله به سبا په کابل کې یو بل سره مخامخ شي. د افغانستان د فوټبال د فیډریشن مرستیال یوسف کارګر مشال لیډیو ته وویل چې د فلسطین د فوټبال لوبډله د افغانستان د استقلال د جشن په مناسبت د سیالو لپاره کابل ته وربللې ده. د مشال د خبرونو پای اوس به تاسو د موسم حال او د کرم سو به واورئ.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 120 روپۍ 13 پیسې اخستل کیږي او 120 روپۍ 80 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند 150 روپۍ 40 پیسې او 150 روپۍ، یو ایرو 140 روپۍ 10 پیسې او 140 روپۍ 80 پیسې، یو عرب اماراتو درهم 20 روپۍ 40 پیسې او 20 روپۍ 40 پیسې، یو سعودي ریال 20 روپۍ 50 پیسې او 20 روپۍ 80 پیسې، یو افغاني 1 روپۍ 80 پیسې او 1 روپۍ 83 پیسې او 340 ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ اخستل کیږي او 240 خیرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. اوست موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي څلوري ساعتو کې د پیښور او بنو په یو نیم ځای کې د باران امکان دی او کوټه کې به اسمان شین وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 13 کم نه کم 40، په بنو کې به زیات نه زیات 13 کم نه کم 21، او په کوټه کې به زیات نه زیات 13 کم نه کم 40 ډیګري سینټی گریډ وي.
خبرونه مو له مشال ریډیو اوریدل. تاسو زموږ خبرونه په مشال ریډیو .com هم اوریدئ شئ. عمران خان نن د پاکستان د 28 وزیر اعظم په حیث د خپلې څوکۍ سوګند پورته کړ. عمران پرون سره منتخب کېدو وروسته ویل کوم خلکو چې دا ملک لوټلې نو له هغو سره به احتساب کوم. د نبی وزیر اعظم عمران خان په وړاندې ممکنه چیلنجونه کوم کوم دي؟
د کرپشن د دې بېختنیو کې
ټیکسونه به پر عوام زیاتوي نو دا به درته ډېر لوی مشکل وي.
دغه چې ملک جنگ روان دی او دا کومه تباهي روانه ده، د دې مخنیوي لپاره که دوی کوششونه وکړل.
او پاکستان پوز په غزنی کې د پاکستان د مداخله تورونه رد کړي. او د خبر جمرود اوسیدونکو وایي ډینګي ناروغي اندېښمن کړي.
دا په کار دی چې حکومت موږ مخنیوي وکړي، د خبرې او موږ لا پوره توجه راکړه. بس کم دی چې وای خوښي نشته. نو
او په وروستۍ نیمایي کې د ټوکو ټکاله اونې زخبرونه پام کوه هم لرو.
بسکټ او مټایانی او بلی خواته قربانیانی او بیا دا ګرانیانی او د بالا نه فرمایشونه.
نور هم یو شمېر موضوعات لرو له مشال لډو سره اوسئ. مشال لډیو ته غوښته وسم د خبرونې لومړی موضوع اردوونکو څنګه تاسو په خبرونو کې هم واردله چې عمران خان نن د پاکستان د 28 وزیر اعظم په حیث سوګند پورته کړ. د پاکستان ولسمشر ممنون حسین په اسلام آباد ایوانی صدر کې له عمران خانه سوګند واخیست. د وزیر اعظم ټاکنې لپاره پرون مازیګر په قومي اسمبلی کې وټونه واچول شول چې د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د 106 اویا وټونو په ترلاسه کولو سره وګټل او د مسلم لیگ نون شبا شریف ته یې ماتې ورکړه. د ملک نوی وزیر اعظم وټاکل شو. د ټاکنې وروسته پارلماني غونډې ته عمران خان وویل چې په ملک کې د بدلون راوستلو لپاره به تر ټولو اول له هغه چا سره احتساب کوي چا چې دا ملک لوټلی. ملک غونډې ته په خپله وینا کې د مسلم لیگ نون ګوند مشر شبا شریف وویل چې په انتخاباتو کې د درغلیو تورونو باوجود یې د ګوند غړي پارلمان ته ځکه راغلل چې نه خو دوی په پارلمان لعنت وي او نه پرې حمله کوي. تفصیل له اسلام آباد زموږ خبریال احمد الله راکوي.
د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د 22م وزیر اعظم په حیث سوګند پورته کړو. د پاکستان صدر ممنون حسین د نوی ټاکل شوی وزیر اعظم عمران خان نه نن د خالی په ورځ په ایوان صدر کې سوګند واخستو. د سوګند پورته کولو په دستوره کې نگران وزیر اعظم ناصر الملک، پارلماني استازو، د خیبر پختونخوا اعلی وزیر محمود خان، فوزي مشرانو، غیر ملکی سفیرانو او پاکستان کرکټ ټیم پخوانیو لوبغاړو نه علاوه د هند کرکټر او پارلماني استازي نجوت سنگھ سدو هم ګډون وکړو. د دستوري وروستو عمران خان ته وزیر اعظم هاوس کې ګارد اف آنر ورکړی شو او نوموړي د وزیر اعظم هاوس عملی سره ولیدل. د تر څنګه پروند جمعې په مازیګر د وزیر اعظم ټاکنې لپاره د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان او د مسلم لیگ نون مشر شاباز شریف ترمنځ مقابله وشوه چې عمران خان یو سل شپږویا ووټونو په اخستو سره د ملک وزیر اعظم وټاکلی شو. قامی سملی تخپل لومبۍ وینا کې عمران خان وویل د هیڅ یو فوزي امیر په مرسته نه، بلکې د 22 کالو مهنت وروستو د مقام ته رسیدلی دی. په تیرو انتخاباتو کې د درغلیو تورونو په حق له د عمران خان وینا وه، تر څو چې په انتخاباتو کې د درغلیو خبره ده نو په پارلمان کې ناست اپوزیشن غړو نه یو تپوس کوم چې کله مې 2013 ټول ټاکنې وروستو د څلور حلقو د خلاصولو خبره وکړه نو غوښتنه مې ونه منلې شوه. نو مجبورن عدالتونو مخه مې وکړه، یو سل شپږویشت ورځې مې درنه ورکړه او دا ټولو ته معلومه وه چې غوښتنې مې پر ځای وې. خو که دوی اوس څه قسمه پلټنې غواړي نو ورسره به مرسته کوو، ځکه چې موږ درغلي نه ده کړې. د قامی اسمبلۍ غونډې ته د پاکستان مسلم لیگ نون صدر شاباز شریف وویل په انتخاباتو کې درغلیو پلټنو لپاره د پارلماني کمیشن جوړ کړی شي، ځکه چې د 2013 ټول ټاکنې د پاکستان د تاریخ تر ټولو زیات متنازع انتخابات وو او الیکشن کمیشن خپل ذمہواری په خشان تر سره کولو کې په مکمله توګه ناکامه پاتې شوه. د نوموړي وینا و، دا څنګه انتخابات وو چې د ووټونو اچولو عمل قصدن په قلار کړی شو؟ د کلیوالو سیمو نتیجې اول راغلي او خاریو نتیجې دوه ورځې وروسته راغلي. په ټول ملک کې د 14 لک نه زیات ووټونه مسترد کړی شو او یو سیاسي ګوند په نخښه کولو وروسته د هغې 14 زرو نه زیات کارکنانو پر ضد مقدمې درج کړی شوې. د دومره درغلیو باوجود د ګوند غړي پارلمان ته راغلل، ځکه چې نه خو موږ په پارلمان لعنت وایو او نه به پرې حمله کوو. د پاکستان پیپلز ګوند چیرمین بلاول بوټو زرداری چې په ډومبي ځل یې پارلمان ته وینا وکړه وی ویل د ټول ټاکنو په مختلفو مرحلو کې بد انتظامی شوې ده، نو غوښتنه کوي چې پلټنې دې وکړی شي. د نوموړي وینا وه، عمران خان د یو ګوند نه بلکې د ټول ملک وزیر اعظم دی. نو نوموړی دې اولس ته راپېښو ستونزو حل طرف ته خپله توجه راوګرځوي، پیپلز ګوند به ورسره ملګرتیا کوي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اردن کو هم دې موضوع کې پاتې کیږو. د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان تر ټاکل کېدو وروسته ویلي چې له هغو سره به حساب کتاب کوي چا چې دا ملک لوټلی. خو اپوزیشن ګوندونو بیا پر دې مخه د پارلمان دننه او بهر په انتخاباتو کې د مبینه درغلیو پر ضد احتجاج کړی او د ډکۍ کړي چې خپل احتجاج به جاري ساتي. خو پاکستان تحریک انصاف بیا په انتخاباتو کې د ممکنه یا مبینه درغلیو تورونه رد کړي. نور تفصیل د سیرت ظهیر په دې راپور کې اورو.
لمشال ریډیو سره خبرو کې په قامی اسمبلی کې د ایم ایم ای غړی شاهد اختر علی وویل چې دوی په ګنګوندیزه غونډه کې د احتجاج کومه فیصله کړې په هغې به عمل کوي او د درغلۍ او ټګیو پر ضد به احتجاج جاری ساتي.
د ګورنمنټ ته مونږ ګورو نو هغه سه سترینت ماته نخ کاری، ځکه چې په پاکستان کې خو همیشه یو هنګ پارلیمنت خو د دوی سترینت کم دی، یو سمپل میجورټی ده. دوی چې مخکې چې د دې کې لیجسلیشن به کم کیږي، قانون سازی به کیږي، نو هغې کې به ډېر مشکلات راځي. چې نن کم صورتحال وکړه داسې ما په خپل زندگی کې نه دی کتلی. ایون که وزیر اعظم دې کرسی ورکړې شو خو هغه خپل پالیسی سټیټمنټ ایون نشي ورکولې. چې کوم نن دنه صورتحال مونږ کتو نو زه خو يم چې هغه زمونږ ملک د دې متحمل نه دی.
که څه هم د درغلیو پر ضد نورو سیاسي ګوندونو سره پاکستان پیپلز پارټي هم ولاړه وه او دریزي و چې په دې ټول ټاکنو کې ټګي شوي، خو په پارلیمان کې د پاکستان مسلم لیگ نون او ایم ایم ای لخوا د وزیر اعظم د چوکۍ لپاره ولاړ کاندید میاشا بشریف ته یې ووټ ورنکړ. کړو. مشال ریډیو چې د پاکستان پیپلز پارټۍ د قومي اسمبلی د غړي ساجد حسین توري نو پوښتل نو هغه وویل چې د دوی په اوټونو کې د درغلیو پر ضد هم هغه دریځ دی کوم چې په ګڼ ګونجیزه غونډه کې وو، خو د دوی د ګوند یوازې د شهباز شریف په نوم اعتراض وو نو ځکه یې ووټ ورنه کړو.
عمران خان په خپل او ښه نیت والا سړی دی، سوچ فکر یې هم ښه دی. نو الله دې وکړي چې عمران خان په دې ټینور کې مطلب د ملک ترقی میلاو شي. نو دا ډېره ښه خبره ده. موږ سره دوا دی
د پارلیمان د ودانۍ مخې ته له رسنیو سره خبرو کې د پاکستان تحریک انصاف د قومي اسمبلی غړي عمران اسماعیل په انتخاباتو کې د ټګۍ تورونه رد کړل او وی ویل چې دوی د مخالفو ګوندونو نه هم دا توقع لرله چې احتجاج به کوي، خو د دې باوجود به عمران خان د دې ملک د پرمختګ لپاره کارونه کوي. نوموړي وویل دی وی دل دوی دا توقع لرله چې داسې کار به کوي، خو خیر نن چې عمران خان کومې خبرې وکړې ډېرې کوټلې یې کړي او څوک د سیاسي بیان نه ګڼي او دوی له 22 کالو راهیسې دا کوشش کولو او دوی به د درغلیو پر ضد ګامونه پورته کوي او ښه سخت احتساب به کیږي او لوټلې مال به واپس راوړي. د پاکستان مسلم لیگ نون، پاکستان پیپلز پارټۍ، ایم ایم اے، پښتونخوا ملي عوامي ګوند او عوامي نیشنل پارټۍ په 25 جولای په شونډول ټاکنو کې تور پورې کړی و چې په دې کې ټګي شوي، د کومې رسو چې یادو ګوندونو ګرین اپوزیشن الاینس جوړ کړو او پریکړه یې وکړه چې په ګډه به په پارلیمان دننه او بهر د درغلیو او ټګیو پر ضد احتجاجونه کوي.
مشال لډیو ته غوګسته یو ردون کول. اسلام آباد زو پیښور ته پرون عمران خان د پاکستان د وزیر اعظم او محمود خان د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی په سوګند پورته کړ. د خیبر پختونخوا ولسوالۍ له تحریک انصاف یې ډېرې تمې دي، ځکه چې د ګوند په خیبر پختونخوا او افاق دواړو کې حکومت جوړ کړي. تفصیل له پیښور د غلام غوس په دې راپور کې ورو.
تیره ورځ د پیښور په گورنر هاوس کې د پښتونخوا نوی وزیر اعلی محمود خان د خپلې څوکۍ سوګن واغستلو او دارنګ په وفاق کې هم عمران خان د هیواد نوی وزیر اعظم وټاکلی شو. په پیښور کې یو څو کسانو مشال ریډیو ته وویل چې اوس وخت را رسېدلی دی چې پاکستان تحریک انصاف د ولس سره کړې ژمنې پوره کړي او خپل د بدلون ایجنډا عملی کړي.
بردا چې بس الله پاک دې دل جرأت ورکي، همت ورکي چې دا نوې گورنمنٹ جوړ شو د ملک د ترقی د پاره د صوبې ترقی په دي سخه کردار ادا کی. وفاق هم د دې رالو، صوبین د دې رالو، پنجاب هم د دې رالو، په کار دي چې اوس تبدیلی کوم ناره او چې هغه حقیقت کې ناره، ځکه چې امیدونه ټول هم دینه دي. دی وخت
زمانوم سروش وحید دی چې کوم وادي دوی کړي هغه غونډې دي او کې مونږ دیمونه جوړ کی چې کوم زمونږ د غونډ عوام ضرورت ته مونږ له دې بجلی کرانو سم کی ګیشو هاسپټل ایجوکیشن مین شه زمونږ هاسپټل ایجوکیشن دی چې مونږ له هاسپټل جو غریب سړی ته هغه علاج مهیشي اوس لکه دی وفاق کې رااله دوی ته پکار دی چې هغې نه ښه کارکردګي ورکړي.
د ولس د دې توقعاتو په لړ کې د پښتونخوا د صوبایي اسمبلی غړی اشتیاق اورمړ مشال ریډیو ته وایي
او دباو دې پر هم ټیکته چې خلکو باندې دباو وي نو کارونه کوي. انشاءالله د موږ پوره پوره کوشش وي چې مخکې نه زیات مینه تکو او چې کوم خلکو باندې ټرسټ کړی دی چې د هغوی په امیدونو باندې موږ پوره راشو. د خان صاحب چې کومه فیصلې هغه اخري فیصلې او موږ په هغې باندې اتفاق هم دی، موږ محمود خان موږ پوره پوره سپورټ کوو. انشاءالله عظیم کاتف ته چې موږ ستونو سینئر کسان یو، انشاءالله موږ محمود خان سره شان بشانه ولاړو انشاءالله.
په پښتونخوا صوبه کې د وزیر اعلی محمود خان د ټاکنې او په مرکز کې د وزیر اعظم عمران خان د ټاکلو بهیر خو سر ته ورسېدلو، ولی د خیبر پښتونخوا د صوبایي وزیرانو او په مرکز کې د وفاقي وزیرانو د ټاکلو عمل لا هم پاتې دی او په را روانو څو ورځو کې به دغه عمل هم سر ته ورسي. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
اودن کو تاسو د ولس نظر واورید او سره زو د کارپوهانو نظر ته چاغوي شوی. د پاکستان نوی وزیر اعظم عمران خان د خپل سیاسي مبارزه په ترڅ کې تل په ملک پر موجوده نظام نیوکه کړی او ولس سره اجمنه کړی چې که واک ته ورسېدو نو بدلون به راولي. اوس چې نوموړی د ملک وزیر اعظم شوی نو هغه کړی وادي یې د پښتون راپورته کوي چې دی به رښتیا اهم څه بدلون راولي او کنه. د بوروال کاکړ په دې راپور کې ورو.
د روان کال د جولای پر 15مه د تر سره سو عام انتخاباتو لپاره د عمران خان د کمپاین مهم ټکی همدا و چې بدلون براولي او د درغلیو مخه بنسي. اوس وزیر اعظم ته د نوموړي رسیده د پښتنه راپورته کوي چې آیا د برشتیا هم له پخوانیو واکمنو بیلوي او کڅنګ. د سیاسي چارو کارپو سعد محمد خان وای عمران خان چې ولسته د څنګه حکومتداري واده ورکړي ده هغه عملی کول ډیر ګران کار دی. سعد محمد خان وویل د نور اداري اصلاحاتو ترڅنګ به په ځانګړې توګه د درغلیو ضد ګامونه پورته کوي.
د خلکو دنه توقعات هغه دا دي چې کم پاکستان کې دا کرپشن یو رواج جوړ شوی دی یو برس دی د دې بېخنیو کې کم از کم دغه سطح باندې چې کم د وزیر دی یا نور داسې چې کم د ادارو مشران دي یا کم دغه کرپشن کې ملوث دي هغه چې کم دی هغه اندر شي.
د پاکستانیو حالاتو بل شنونکی رفیع الله کاکړ وای د عمران خان په وړاندې دا وخت تر ټولو لوی مسله له سختو مشکلاتو سره مخامخ پاکستانی اقتصاد دی. د ویل د دې مسلې د هواري لپاره به عمران خان د پیسو له نړیوال صندوق څخه پور اخلي خو د ده په وینا د هغوی شرطونه داسې دي چې له کبله به عمران خان له ولس سره په کړو وعدو کې پاتې راځي.
د ایم ایف د پور د ټولو لو مسله دا ده چې ایم ایف شرطونه لګی او هغه شرطونه چې دي دغه شرطو بوج دی وزن چې دی هغه پر عوام لویږي. هغه شرطونه اکثره دارنګوي چې کم سبسیډیانې دي هغه به کموي ټیکسونه به پر عوام زیاتوي عوام ته چې کم ریلیف ورکول سوی هغه به جن واپس جن اخلي. نو هغه شرطو کې چې کم عمران خان د الیکشن مخکې کولونه کړی دي هغه خبرې چې دي د ایم ایف په شرطو کې ډیره ګرانه خبره ده چې هغه به تر سره ورسی نو دا به درته ډیر لوی مشکل وي.
د اقتصاد ترڅنګ د پاکستان بل لوی مسله د امنیت ګڼل کیږي. د کوم پر سر چې له هند او افغانستان دواړو سره اړیکې له مودو راهیسې خرابې پاتې شوې دي. عمران خان په انتخاباتو کې د بریا ترلاسه کولو وروسته ویلي و چې له افغانستان او هند سره به اړیکې ښې کوي خو سعد محمد خان وای له افغانستان سره د اړیکو په ښه کولو کې ډیر مشکل نسته خو له هند سره مسلې ډیر اوږدې دي او د هغوی هوارول به عمران خان ته ډیر ګران وي. خو لیکوال او شنونکی رضا رومی وای د افغانستان او هند په اړه تګلارې داسې دي چې عمران خان یې په خپل لاس کې نسي اخیستلی.
دا مسئلے د پاکستان له امنیت سره تړلی دی او د امنیت چارې د پاکستانی پوز په لاسو کې دي نو د دې لپاره به د هغوی سره په ګډه کار کوي. موږ هیله لرو چې عمران خان به له پوز سره ښې کاري اړیکې ولري او د اختلاف داسې حالت ته به نه ځي لکه نواز شریف چې بیا لرې کړل شو.
د اپوزیشن ګوندونه تور پوری کوي چې عمران خان د پوز په ملاتړ او مرسته واک ته رسیدلی دی خو عمران خان او پوز دواړه دا تور دوی او وای چې د جولای پر 15مه تر سره سوی عام انتخابات ډیر شفاف وو.
نبروال کاکړ راپور تاسو ورې د مشالې د توغستي هم دغه موضوع کې پاتې کیږي. اوریدونکو د پاکستان په قومي سمبلی کې د شمالي وزیرستان او جنوبي وزیرستان استاذ محسن داوړ او علي وزیر د وزیر اعظم لپاره په تر سره شوی انتخاب کې برخه نه اخیستې خو وروسته یې پارلمان د خپل دریز وړاندې کړې. زموږ همکار بوریوال کاکړ په دې اړه له علي وزیر سره مرکه کړو. په پیل کې یې ورڅخه پوښتلی چې د وزیر اعظم په ټاکنه کې یې ولې برخه وانه خسته.
موږ د چکم د وزیر اعظم ټاکنه وه په هغه کښې مو برخه نه واخیستله ولې چې موږ اول نه هم فیصله کړې وه چې کله موږ په اسلام آباد کې پریس کانفرنس وکړو چې موږ به آزاد پاتې کیږو د ښې او د بدې په پالیسي باندې به موږ عمل پیره وو چې څوک هم ښه خبره کوي د هغه به ملاتړ کوو. دا فیصله موږ اول نه کړې وه. نن دې دو ټولو ډېر خواستونه وکړل خو موږ ورته چې موږ د کام سره اول هم دا خبره کړې ده چې موږ به په ښې خبرې باندې د یو بل ملاتړ کوو په دې وجه باندې حصه نه واخیسته.
په تاسو کې چا وینا وکړه او څه مو وویل؟
محسن په خپل تقریر کې دا ورته وویل چې کوم ججان دي د احتساب خبره کیږي پارلیمنت کې عمران وشه زه به احتساب کوم. نو محسن ورته وویل چې یو د سیاسي خلکو احتساب نه احتساب دا د جرنلستانو وشي د جرنلانو دا وشي د ججانو دا وشي ولې چې هغه د کوم ځای داسې خلک دي پاک خلک دي چې هغه باندې به څوک نه لګي. نو په کار دا دی چې که یو ورته احتساب کیږي چې دا د هر څه وشي که هغه جرنل دی که جج دی
او کا و جرنلسٹ دی ولی چې په دې ملک تر اوسه پرې په دې د تچا ګوتې نه دی وړلې او نور خلک بدنام کړي دي.
د نیول سوو کسانو او یا په ځانګړې توګه د وژل سوي نقیب مسعود د مقدمې په اړه مو څه وویل؟
د حیات پریغل د روانور والا ټوله کیسه بیان کړله او دی ورته وویلل چې مثال یوه سړي څلور سوه څلوېښت کسان یې مړه کړي دي او د عدالت نه بغیر مړه کړي دي او ده ویلي دي چې دا مقابلې ما کړي دي خو مقابلې یې داسې کړي دي چې خلک به یې ونیول و به یې تړل هغې نه پاس به یې وویشتل. دغه ده وویلل چې او حیات پریغل چې صرف په دې د الزام پرې لګولی دی او پرې ثابت شوی نه دی د میډیا په سایبر کرایمس په حواله سره بنی دی دی پی خبری کوی نو دا څومره زیاتی دی او د پښتنو سره چې یو قاتل دی چې هغه ته په عدالت کې هم پروتوکول ورکیږي هغه په جیل کې په کور کې پاتې کیږي هغه ته هتکړی نه لګي او دی دومره انسانانو قاتل دی. لہذا موږ دا وایو چې د پریغل د فوراً ها خلاص شي او د دغه ایوان په ذریعه سره مطالبه ورته وکړله چې حیات پریغل سره څومره زیاتی شوی دی هغه د عزله وشي.
دا د جنوبی وزیرستان نه د پاکستان قومي اسمبلی ته نوې منتخب شوی غړی علي وزیر.
دا مشال ریډیو ده.
اردوونکو د پاکستان پوځ وایي هیواد یې په افغانستان کې د څه قسمه ترهګریزو فعالیتونو ملاتړ نه کوي او د په خبره دا خبره ناسمه ده چې له غزنی پاکستان ته مړي یا جوبل راوړل شوي. دا په داسې حال کې ده چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی تور لګولې چې پاکستان له افغان دولت سره د سولې د ټینګښت په برخه کې ځینې لیکونه لاسلیک کړي وو خو تر اوسه پورې یې پر خپلو کړو ژمنو وفا نه ده کړې چې د په خبره ستره بېلګه یې د غزنی وروستۍ جګړه ده چې د وسلوالو مخالفینو یو سل زمړی پاکستان ته انتقال شوی. په دې اړه مو په اسلام آباد کې خپل همکار طاهر خان سره خبرې کړې. راځي چې په ګډه وښو.
تیره ورځ چې کله د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی بیان راغی چې په هغې کې خو دا خبره هم کړې وه د هغه دا خیال دی چې د طالبانو زخمیان چې دي جوبل کسان چې دي هغه دا دعوی کړې وه هغه په پاکستان کې د هغې درملنه نه کېږي علاج یې کېږي. نو بیا جواب راغلی تېره شپه ناوخته د پاکستان د فوج د اطلاعاتو څانګې بیا د فوج د مشر بیان چې کوم خپور کړی دی جنرل کمل جاوید باجوان. اول خبره پکې دا شوې ده چې د تشویش څرګند کړی دی په افغانستان کې چې دا په دې تیرو څو ورځو کې تشدد زیات شوی دی حملې زیاتې شوي دي او په هغې کې جاني تاوان شوی دی. نو یو خو په دې باندې دویم بیا دوه سره دا خبره کړې وه چې د پاکستان جنرل باجوا وایي چې په هغې کې هیڅ مرسته نه وه په دغه جنګونو کې بیا غزنی خصوصي ذکر کړی دی او دغه خبره هم دی وایي جنرل باجوا وایي چې دا سمه نه ده چې ګنی د طالبانو زخمیان هغه پاکستان ته منتقل کیږي یا دلته مړی راوړل شوي دي. جنرل باجوا وایي چې د تحریک طالبان پاکستان مرکزونه د ده په نظر هغه په افغانستان کې دي او ځینې وخت کې دی دا وایي چې هغه کم کسان د هغې کسان دي هغه یا مړه شي یا هغه زخمیان شي او هغه پاکستان ته راوړل کیږي. نو لکه دا خبره هم کړې ده او بل دا خبر چې دی که نواده دی ما کړي دي افغانستان ولسمشر سره په هغې باندې دی ټینګ ولاړ دی دی به د امن دپاره کار کوي. خو یو خبره دا هم کړې ده چې افغانستان کې کم جنګونه دي نو دی دا وایي چې افغانستان حکومت باید چې هغې ته په خپله باندې متوجه شي.
تاسې واردله دا په اسلام آباد کې زموږ همکار طاهر خان. او اوس راځو دې ته چې د خبر د صحت محکمې چارواکو مشال رته ویلي چې په جمرود کې د ډینګي ناروغۍ شل کیسونه مخې ته راغلي. د جمرود خلک وایي د دغې ناروغۍ د مخنیوي لپاره د حکومت کوټلي ګامونه پورته کړي. تفصیل نور په دې راپور کې ورو.
د خیبر قبایلی ضلع د صحت محکمې چارواکي وایي چې په جمرود کې د ډینګي ناروغي زیاته شوې ده او هلته یوازې په ټیډي بازار سیمه کې ترې شل تنه متاثره شوي او د دوی ټیسټونه مثبت راغلي. ډاکټران وایي دغه ناروغي د یو خاص قسم ماشي د چیچلو نه لګي چې په پاکو اوبو کې ژوند کوي. د جمرود یو تن بنیامین پردای مشال ریډیو ته وایي په دې سیمه کې د ماشو ختمولو سپری یا لوګی وکړی شي او د ډینګي ناروغي د مخنیوي لپاره د ټوټلي ګامونه پورته کړل شي.
چې موږ په علاقه کې سپریو کې چې دا موږ له غره کې مرچدانی علاج چې موږ را کې بیماران چې کوم د کمپلیکس لسی شرپاولس یالته ټول داخليږي.
د جمرود رئیس خان پرده وای د بجلی نشتوالي او ډینګي ناروغي ډېر اندېښمن کړي.
نه سپریشته او نه مچردانی شته او نه بجلی شته او سلر پکی کله وی او کله نیو بس دغه وجه نه موږ ډېر تکلیف دي. دا په کار دی چې حکومت مخنیوی وکړي د خبرې او موږ پورا توجہ رکھ وایان ہو بس کم دی چ وای خوخی نشتا نو مثال بس کلا کلا ویو کلا وی سر ملاو نشی
د خیبر کبیلی ضلع د صحت محکمه مشر افسر ڈاکٹر شفیق پردی وای چ مونږ په جمرود کې د ډینګی ناروغي د مخنیوي لپاره هلی ضلع پیل کړی دی
د لپاره چې مونږ په هسپتال کې په ټولو غټو هسپتالونو کې په خیبر جنسې کې جسومرم دی نو د لپاره زموږ سره مشین دی انالایزر وته وای او د دې زموږ سره کیټ دی مونږ سره د دې سامان شته دی او چې کوم مریض مونږ د خبرتیا کړی دا چې تبې ونسی او د سترګو گاټي خوګيږي او وجودي خوګيږي نو دا چې هسپتال راشي او په هسپتال کې مونږ دی ته فری اف کاست یعنی مفت دا ټیسټ وکړو
د خیبر د صحت محکمې چارواکي وایي چې دوی به ډیر زر په سرکاري او شخصي سکولونو او حجرو کې د ډینګ ناروغي په اړه د اګاهي مهم پیلوي چې مخنیوي ممکن شي
مشال لري ته غوږ سي درستي بږي شوی ل مجید بابر د خبرون لنډي زو
د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د پاکستان د دولشتو مدیر اعظم په توګه سوګند پورته کړو د سوګند اخیستو د دستور په ایوان صدر اسلام آباد کې ترسره شو هغه نائب ولسمشر ممنون حسین سوګند اخیستو د خیبر ضلع د صحت د محکمې چارواکي وایي چې د یادې سیمې په جمهوریت کې 16 کسانو ته ډینګي ناروغي لګېدلې ده د بلوچستان په سنځای کې د سکرو په کان کې پاتې دوه مړي هم تېره شپه راوستل شول د بلوچستان د مزدورانو د اتحادیې مشر سلطان لالا تېره شپه مشال لوبې ته وویل چې په دې پېښ کې ټول 13 کسان وژل شوي وو د بګې دوه پاتې مړي بېګاه راوستل شول د افغاني سرې میاشتې ټولنې چارواکي وایي پر غزني ښار په وسلواله حمله کې د وژل شوو کسانو 200 مړي راغونډ کړي او د هغوی کورنیو ته یې سپارلې دي د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ یو اړ بیا په ټولو کې د نوې شوې امریکایي پالیسۍ انډیو برانسن دفاع وکړه ټرمپ پرون په سپینه مایع کې خبریالانو ته وویل ترکی له ډېرې مودې راهیسې ستونزې جوړوي او د ملګري په رول عمل نه کوي د یوې اندازې له مخې شل لکه مسلمانان به راتلونکې په سعودي عرب کې د حج مراسمو کې برخه واخلي سرکال د ایران سره تعلق لرونکي اديان هم د دې مراسمو برخه وي هغه یو امریکایي قاضي چې دا مهال د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د انتخابي کمپاین د پخواني چیرمن پال مینفارت پر ضد د یوې مقدمې اورېدنه کوي وایي ورته ګواښونه ورکړل شوي دي خو د افغانستان او فلسطین د فوټبال لوبډله به سبا په کابل کې یو بل سره مخامخ شي
مشار لډو ته غوښتي دا مجید بابر چې تاسو ته د خبرونو لنډیز وړاندې کوو په دینی مې کې دوا اونیزه خبرونه لرو خلومړ رازو د ټوکو ټکالو خبرونه پام کوه ته د خبرونه تاسو لپاره امان الله ناصر او د هغه ملګری په ګډه چمتو کوي راځي چې غوښ شو ته
پام کوه
او السلام علیکم ګران وو د ګډ او چیلی میخي او ساندا په تلاش کې پریشان او سرګردان او ملګرو یوه خواد جامی بلی خواد سیندلی بنگړی او نکرزی بسکټ او مټایانی او بلی خواد قربانیانی او بیا دا ګرانیانی او د بالان فرمایشونه ما بعد اجلی بغډ راولی ز سلفی ور سره علمه ابل بیا سوي وای نه بابا د ګډ دی رنگ ورکشي چیلې راولا زی پخکرو کی گلان تڑم او پا فیسبوک کی اپلوڈ هم د مور فرمایش بیل د کوروادانی فرمایش بیل او بیا چې د دې چیزونو قیمتونه او پختی د بزازانو او کسابانو خبری واوري نو سړی ته دا معلومه شي او وای چې والک اصل ګډه او چیلې خوزیما ما چټولو چړی او ساتولان را پچی راخ کلی دی او حلال ویمی نو ګرانو او چیلیان زما مطلب دی په فکر او تلاش کې د چیلیانو ملګرو نن سبا اکثره خلک د ګرانۍ په سبب په دې مجبور دي چې په اوخ او سانډا کې خپله برخه واچوي خو برخه چې هم اچوي نو بیا په ښه برخه جګړه وي په پسته غوښه پډه شي قرباني لا ولاړ وي او د حصېدارانو باکسینګ شروع شي ځکه نو د ګورګي مرچکي دا دعا ده چې که سانډا وي که میخه که اوخ وي که ګډه او که چیلې که دیسي وي او که کابل کاغذات لري او کنه بس الله دې را پیدا کی چې وکړو د اختر په ورځ قرباني او ترینه جوړ کو تکیرو شونه کړایي او بریاني الله دې د دې قرباني د چیلو او څارو قربانیانی قبول کړي هسی زما د دغو قربانیانو سره ډیره زیاته همدردی ده. هغه په دې چې دا ټول زمونږ ورونه دي. تاسو به حیران شوی است، حیرانی گئی ما که پاکیقت که اگورو نومونگ هم ده قربانه چیلیانیو چه ده هر یه و طبیعت را تخراب شی بس اپریشن وغیره وغیره شروع گی چلی را پسی را او باس زمونگ او ده دوی ده قربانه بس دو فرق دی چه ده دوی لغو خوتیکی کبابون او بریانه جوری گی او مونگ ده لستونی ده مارانو او لرمانانو خوراک شو دو هم فرق داده چه پا دوی تکبیرون ویل کیگی او مونگ بیل تکبیر ده الله در با ترسیگو زکم نو نور زلغواری چه ده انسانانو جب پریگدم او ده دوی پا جب خبری شروع کم ستوریو تنشن تی گڑ بڑیشن تو تکو او چیلے دا دوی خبرو تا غوگ او سپگ بیشی
جناب دا وقت زما سره په سټوډیو کې یو چیلې موجوده ده. ما ویل د انسانانو مرکی خو روزانه په ټی وی او پر یوډوګانو کې را روانې دي، خو څه داسې خاص ګټې نه ده کړې. نو تاسو راشئ چې نن د چیلې فریاد هم واورو. چیلې جانا ستړی مې شي؟
خیرم سی خورکه پیمان خسته شي.
خورکه څه مطلب؟
دا اورمیگ دی زما خورت شوه دی دا غیم دا غرنگ پیتا پوزا و چوکی سرگی میکنم
اکسکیوز می زما نا پوزا پیتا دا او نمی سرگی چوکی چوکی دی
اری سو کوی چې زما د کټوی خخوند دی او زمونږ د پالیز خباد رنگ دی. زما مالک چې ما گنج کی خلقو ته ورخکاره کی هم دغه ورته وایي چې دانه نو بس هم دقه ده. عادتونه د پړانګ دی خو بس په غلطي سره د چیلیانو په ټبر کې پیدا شوي دم. تا یقین و گتو تکو خوره که چی پا میاش میاش میشنه گیا ندلی دلی بس که غزان طوله و ما او زان پی مره و ما او ده پا منده که خلگو توایی چی پا اربشو گیا سیبو و خورو ما میرالوی کره دی وی ده مور ده پلار تا حلو که ده آسریلیا ده شایی خاندانه سره دی. حالان که ده معمور ده ملک ناپرسان ده غریبان و ده کری و ده پلار تا حلو که می ده تگار و ده خاندان سره دی.
یو یو علکا دومره رختیا ویل ندی باکار بی وکو پانن سبا
کمال دی پا ما دیم ده ملکی ناپرسان ده سیاست دنانو خیال کرده دی چی خپل شجره یا خود شایی خاندان سره جوڑه بی او یا بیاد شاجی خاندان سره پا مونکی دروغ نشت خوره که خپل شجره هم صفا صفا بیانو او اساس جاتم پورا پورا خاره کهو عبیانو نده نیب نبیریگو نده دیب نه نده زمینی مخلوق پرواکو او نده خلایی مخلوق
نه نو داستا مالک تا تا پا خورا کی چه در کوی؟
عجیب خبره کوی تو تکو خورک زمونگ پا وطن که پاتا چیر سده سوک چی پا خپل دا اغلا غر و گوخی خوری اغوی با مونگ تا سراغی کنه
لغر؟ سه مطلب؟
اوهو چی سرمنی چای ناتا لارشی نو دای غریب خوب پادشو لغر کنن
یو یو خوادیو گرزا دا استا سنگ خبری کوی
بس ستا هم پر اختیا خوار آگرزی نو بیا با دروغ شروع کما چی مالک می روزان دری کلو پی اتا کلو دا سیب و مربا دا جاپان اربشی او دا سوٹرلند گیار دراوری کن بس
یو یو دومره دروغ هم موایا چی سوک گر سر او نمانی
منیه تو تکو منیه نن سبای واجب زمانه شوه دغه زما مالک هر ګراک تم د قوای او هغه معنی
اخه ته اوس د دې اختر د قربانی د پاره تیاری خوشاله یې که خوابه دی
ولی به خوابه دی ما الحمدلله د قربانی د پاره لالی ګم کنه
آخه سارمان تاخیری خواهش
بس دقا دعا کهوما چی ده یو خواه ایمان دار سری پا کور که قربانی شما ده چه دستی رشوت خور کمیشین خور کور تلار نشما چی پینزین شور و تلس پا شور کمپنیا نیوی بلمی خواهش داده تو تکو چی قصاب می اناری نوی چاره پس نوی او پا این موقع تکبیر هیر نشی
یو یو داسوه دا کسابانو تکبیرو نه هم ایریگی
عجیبه خبره کوی سنگه نه ایریگی سوک چی علالوی ما خیال پا اغا نورو کورونو کوی چاره زما پا غار اخیوی او فکر پا نورو نوتونو کوی نو سنگه نه ایریگی ها؟
فکر پا نوتونو کوی پا کورونو کوی زپوی نشوم
ارز تو تکو لالچ ده سار نه تر مخصن پینزوز قربانیانی حلالی کری وی او ده طولو نه سلور سلور گناه ده بل فیس خستی وی بیا هم وای چه ده ده طول خار قربانیانی ده وازی حلالی کری وی
سوشو تش جانه ولی
ته خبره پا ده غلالچ که زما پلار خوارکی بی تکری را بی تیری را و بی تکبیر و لادو کده
سه مطلب
ده قصاب و ده قربانه ده مالک پا پیسو سر مسلشوه زما ده پلار پا غاله چاله پرتوه و پدشوه مالک قصاب ته یو غط غیر شرعی و غیر اخلاقی کنزه اکده قصابم پا جواب کی و غیر معقول کنزه ورته اکده ده تکبیر پا زایز ما ده پلار پا غاله چاره ده کش کده او زما پلار لار بی پاسپوته نه پا هندوانو کی شمار شو نه پا مسلمانانو کی دیت نوائی چه ده دو سانداغانو پا جنگ کی چنجو خطر پخولانده شو
آخه اوس چې ته چارانی ولی دا قربانی دا پار نو ته دا آغوی نخوشاله
شکر الحمدلله منگ پا ارال که دخپل رب نرازیو استازو رنگ ناشکره نیو وزیر مهم گل من ده لکسمت جاری فکیر مهم بیزار ده سیاست دانان مهم نخوخه ده و لیدران مهم مروردی
کمال ده ته پا حلاله دو سنگ خوشاله
شکر ده تو تکو ده اللہ پلاره کی قربانی که گما ستاسو رنگ ده دالرو دینارو و ریالونو ده پار خونه لالی گما خپل تاسو حلالوی پریدی ستاسو فغال چاله راو کاغی دکاندار تاسو حلالوی وابدا تاسو حلالوی گیس والا ستاسو ده پار چاله تیروی خوبیام تاسو خوشحاله یاست ز خدا الله نه دبل شکر باسم چې د اختر په قربانه کې روان یم چرته د یو دوه نمبر کساب دکان کې نه خرڅېږه مکنه
اخه تاسو د دې کسابانو نه ډېر بېزاره معلومېږئ
پورا کیسه خو ما درته وکړه لکنه چې زما پلار غریبی څنګه بې تکبیر او بې تدبیر حلال کړی و او په دکان کې به زما د حلالېدو خواهش ځکه نه دی چې هلته دوی دروغ ډېر وایي کنه
خا پا دوکان کی بیاده سنگ دروغ وای
تو تکو زما خور لوی لکی حلال کری و و خلقو تبی ویل چی زما رور دی پا منت کی ده زنانه نه مردانه جوڑ کری کنا
ده زنانه نه مردانه جوڑ که سنگا
زما ده برور شناخت کاری پا غاره که ورا چه ولی و کنا پر هر کلو به دری قسم آخست چی ده زنانه نه مردانه ده کنا
خا پتاسو که هم شناخت کارتو نشتا
هو خودشتی خوستاسو زمونگ ده شناختی کارت فرق داده چه ستاسو ده بلاکی گی او زمونگ پا والا که ده بلاک آپشن نشتا
اخه ستاسو کچا اخیری خواهش وی اخیری میسیج وی اخر آتا بیان که کنا
بس زمونگ ده خواران و خود اغا آخری ارمان ده چه ستاسو ده ده ملک ناپرسان والا خونه شهادت قبلی گیونه قربانی پا بابت برناکی که روانی است واستا خدای ده پاره ده زمون قربانی مرا خرابوی کما هر سوک رانیسی ده حلال و پا پیسو می دی رانیسی خرسون که دی زما شجره نسب صفا صفا بیان کی وڑو که الکان دی سلفیانی ضرور والی خوتر لکه می دی نکشوی پلکه زدیر سخت دیشتر بکیگم او تر طول اولوی میسج میداده چیریاکاری مکوی تر بلگلوی مکوی شوشا پریگ ده او زما وقت پا برابری دریز آئه وویشی یو برخخ پلوانو تا بل دوستانو تا او درهم افریجانو تا ورواچوی طول ده فریج خیجی تا مور گرزه وی کنا
این یار انسانانو خو پیغورو نرا کول ننچیلی هم ده وی روپه کللو نوگرانو او ده قربانه پا تلاش کی ملگرو دا وقت زو ستودیو تینشن تی گر بڑیشن تا چرت چی حق شخصیت ناسته چی پا اختری تینشن او گر بڑیشن جوڑ کرده وی یعنی کساب که غواره چی ده اختر پورز ددن ده قربانه ده حلالولو ده پار نمبر والی نورا اووی تلیفون نمبر تاستا معلوم ده چیلے 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 گڑ 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 سانڈا سانڈا سانڈا
کساب صاحبا اکساب صاحبا ونده دا اختر پا ورز بکل رازی دا قربانی بکل حلالوی
چی کل زما خوخوی رازم با ستاس خیال ده زفاریگ ناستیم سهار گورنر غرم وزیر اعلا ماز پخین سپیکر علاله ما کنا چی داغوی ندر فارغشم ستا قربانی با هم در علاله کم خب بس فیس دبل پام کوا لگ فکر سهار او لگ ما خام کوا
دا مشال تر سنگو سه دا سهار لنه هو دا ما خام تر شپگو
اردون کو مشال لڑیو تا خوگ استی زیم ستاسو کور باسر اللہ مومند لدمی مخی تاسی دا ٹوکو ٹکالو اونیز اخبرونا پام کوا وار دا وس هم ستاسو لپارا بلا اونیز اخبرونا لرو دا نڑی رنگونا پدی اخبرونا کیچی تاسی دا نڑی خوندور معلومات آوری اوم دا غراز دا فیلمی نڑی معلومات آوری کور بای گلیاز دی
د مشال لړۍ 19 پروگرام د نړۍ رنگونی کې د خپل کوربه ګل آیا سلامونه ومنه هله لرم چې روغ جوړ او آباد وای د نورو پروگرامونو په شان په نننۍ خبرونه کې مودرتا د نړۍ لره بره معلومات راغون کړي دي نو لومړی تاسو خبروم چې د امریکا خلای تحقیقي ادارې ناسا په لومړی وار د لمر سترګې تر ټولو نږدې مشاهده لپاره یو خلای جاز لیږلې دي د لمر سترګې نږدې نه جاز اخستو لپاره خلای جاز د اگست په 12مه د فلوریدا ریاست نه روان شوی وو د دې خلای جاز نوم پارکر دی د لومړی خلای جاز دی چې په انساني تاریخ کې تر ټولو تیز سفر کوي او د دې ترڅنګ دا اعزاز هم ورته ترلاسه دی چې د دې مصنوعي سیارې نوم د یو حیات ساینسدان دی د فلکیاتو کارپو یو نوی کلن ایف جین پارکر په لومړی وار په 1955 کال کې د شمسی هوا په اړه خبره کړې وه د یونیورسټي آف شیکاګو پروفیسر ایف جین پارکر په فلوریدا کې د مصنوعي سیارې لیږلو پر وخت موجود وو په دې موقع پارکر ویل چې دا به په راتلونکو کلونو کې د زده کړو کې ډېره زیاته مرسته ترلاسه کړي پارکر خلایي جهاز به د لمر سترګې یر چاپیر چکر وهي او په دې اړه به معلومات راغونډوي لمر سترګې په اړه د فلکیاتو کارپوهان ډېر زیات معلومات نه لري خو د دې مشن په مرسته به د شمسی هواګانو او نور ګټور معلومات راغونډولو او په دې به تحقیق کې ډېره زیاته مرسته ترلاسه شي پارکر خلایي مشن د تکنیکي خرابۍ له وجې په ټاکل شوي وخت نه روان شوي ناسا ادارې ویلي دي چې خلایي جاز په کامیابۍ سره په مدار کې سفر کوي پارکر خلایي جاز به په راتلونکي اوو کلونو کې د لمر سترګې ډېر چاپیر چکر وهي او په دې لړ کې به د لمر سترګې شواګانو مشاهده کوي د دغه شواګانو په اړه ویل کېږي چې دا په ځمکه ډېر زیات اثر پرې باسي د ناسا ادارې تر مخه په دې پارکر تحقیقاتي سیټلایټ یو نیم ارب ډالر لګښت راغلی دی په دې مشن کې به پارکر خلایي جهاز 1500 سانتي ګریډ حرارت سره مخامخ وي خو په دې کې داسې شیټ لګېدلې دي چې د دې له وجې یې حالاتو ته به نقصان نه رسیږي د دې مخکې په 1900 کال کې د لمر سترګې په اړه تحقیق لپاره لیږل شوې مصنوعي سیاره د لمر سترګې نه شاوخوا 4 کروڑ کیلومتره په فاصله کې وه خو په دې مشن کې به خلایي جهاز د لمر سترګې نه یوازې 1.5 لک کیلومتره په فاصله کې وي پاکستان په مقامی کچا جوړ کړی ریموټ سټلایټ کنټرول ترلاسه کړی دی. پاکستان د جولای په 9 خلای جازونه له چین خلا ته لیږلی وو. د پاکستان د بارونو چارو وزارت په وینا د دې مسلي سیارو په مرسته به په غیر ملکی سیارچو انحصار کم شي. په دې کې پی آر ایس ایس 1 سټلایټ وزن 1200 کیلوګرامه دی او دویم سټلایټ پاک ټیسټ 1A چې وزن یې 215 کیلوګرامه دی. دا سټلایټ به د شمیرو منصوبه بندۍ د وسایلو انتظام او نورو کارونو کې مرسته کوي. دا به د ځنګلونو آبی وسایلو او د ځمکې زیرمو خوندي ساتلو او په دې لړ کې منصوبه بندي هم کوي. په دې مصنوعي سیارو کې حساس آلات او کیمرې هم لګیدلې دي. دا سټلایټ به په خلا کې 4.5 کیلومتر په فاصله کې موجود وي او د لمر سترګې په حساب په خپل ځای بدلوي. دې سره به سټلایټ کې لګیدلي آلات په موسمونو کې د بدلون جاج هم اخلي. د دې خلایي جازونو کامیاب پرواز وروسته پاکستان د دې کنټرول هم ترلاسه کړی دی. پاکستان په 2012 کال کې له چین نه د سټلایټ لارې ټاکلو ټکنالوژي ترلاسه کړې وه. بلخوا هند له 1970 کال راهیسې داسې قسمه سټلایټ خلا ته د لیږلو سلسله جاری ساتلې ده. د اسوسییټډ پریس اجنس د ایروپورټ تر مخه ګوګل پانه د صارفینو مقام په هغه صورت کې هم ریکارډ کوي چې کله یې دا آپشن بند کړی وي. د دې مسلې له وجې شاوخوا 2 اربع اینډراید او اپل ډیوایسز متاثر کېدی شي چې ګوګل نقشو میپس او یا سرچ یعنی لټون لپاره استعمالوي. د دې تحقیق تصدیق د پرنسټن یونیورسټي محققینو کړی دی چې له وجې د امریکا قانون پوهان ډېر غوسه دي. په دې کې ګوګل ویلي دي چې د دې ټول په اړه مکمل تفصیلات وړاندې کوي او دا هم وایي چې دا څنګه بندېدی شي. په دې تحقیق کې دا خبره معلومه شوې چې صارفین چرته هم زی او دا معلومات هغه وخت ریکارډ کیږي چې دا آپشن بند هم وي. د ګوګل صارفین د نقشو اپ کاروي نو ګوګل په هغه وخت کې د مقام یعنی ځای سناپ شاټ هم اخلي. په اندرويد فونز کې د اټوماتیک ویدر اپډیټس نه اندازه لګي چې صارفین په کوم ځای کې دي. د ګوګل لخوا د مقام یا ځای نه منې کول لپاره صارفین لپاره د چي د یو بل سیټینګ هم وکاروي او هغه د ویب اینڈ اپ اکټیویټي بندول دي. د دې لوجې بیا ګوګل د ځای په اړه معلومات نشي راغونډولې. په جنوبی ایشیا کې د فوټبال مینوال به د اسپین مقامی فوټبال ټورنمنټ لا لیگا په سماجی رابطو ویب پاڼې فیسبوک باندې مفت کتلی شي. لا لیگا میچونه به په فیسبوک نیغ په نیغه کتل ممکن وي. دا لوبې بعد په هند، پاکستان، افغانستان، بنگلادیش، بوتان، نیپال، سریلنکا او په مالدیب کې په فیسبوک کتل ممکن وي. د دې لوبو د فیسبوک حقوق سونی پکچرز نیټورک سره دي. رایټرز خبری ایجنس تر مخه د دې معاهده تفصیلات مخې ته نه دي راغلي، خو دا معاهده په 2016 کال کې شوې وه. په جنوبی ایشیا کې د فیسبوک صارفینو شمیره 3 کروڑ نه زیاته ده چې پکې 20 کروڑ صارفین د هند نه دي. د خبری ایجنس تر مخه ټول میچونه به بغیر له اشتهاراتو نشر کیږي. د ټکنالوژي کمپنی امازون هم د ځینو لوبو نشریاتو حقوق ترلاسه کولو لپاره کوششونه کوي. په عمومي توګه د لوبو نشریات حقوق ټلویزیون او یا کیبل نیټورک اخلي، خو اوس غیر روایتي طریقو ټلویزیون براډکاسټران پریشان کړي دي. اوس د فلمي نړۍ خبرې. په نړیوال باکس آفس کې فلم مشن امپاسبل فال آؤٹ په دې اونۍ کې هم په لومړي نمبر دی. دې فلم په ټوله نړۍ کې د 500 ملیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې فلم دی میک په دویم نمبر دی چې د 200 ملیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې فلم کرسټوفر رابن په دریم نمبر دی چې د 500 ملیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. بلخوا د هند په باکس آفس کې فلم وشروپ 2 په دویم نمبر دی چې د 2 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. په باکس آفس کې فلم فنی خان په دویم نمبر دی چې د 10 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. او په دریم نمبر فلم کاروان دی چې د 2 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. د برتانیا سینما نوې فلم دی کینګ آف تیفز دویم مکمل ټریلر خپور شوی دی. په فلم کې مشهورو اداکارانو مایکل کین، مایکل ګیمبون، چارلی کاکس او نور کار کړی دی. دا فلم په رښتینی واقعیاتو جوړ دی. په فلم کې ښودل شوی چې په لندن کې ریټایرډ کسان د زیوراتو له دوکانه غلا کوي. فلم دی کینګ آف تیفز به د سپتمبر په 21 نمایش لپاره وړاندې کیږي.
It's a lovely vault, that.
If I can round up the right people...
What kind of people?
Go on, son.
How's your new hit going, Ken? Ken? Ken?
What?
He's deaf as a post.
Hatton Gardens. Easter. No one at home. We go down the shaft like Spider-Man.
Then through the wall.
And the vault is ours.
Ken?
The problem with gold, it's easy to get, but it's difficult to get rid of.
Police have said this is the biggest robbery in UK history.
Everyone thinks you've lost your nerve.
Well, I don't want to get caught again. I am not stupid.
د هالیوډ سینما نوی فلم گرین بک لومړی ټریلر خپور شوی دی. دا یو مزاحیه ډرامه فلم دی. په فلم کې مشهور اداکار او آسکر ایوارډ ګټونکی مهارشالا علی کار کړی دی. فلم گرین بک بعد د نومبر په میاشت کې نمایش لپاره وړاندې کیږي.
Some guy called over here, a doctor. He's looking for a driver. You interested?
I am not a medical doctor. I'm a musician. I'm about to embark on a concert tour in the Deep South. What other experience do you have?
Public relations.
Do you foresee any issues in working for a black man?
You and the Deep South, there's going to be problems.
Promise me you're going to write me a letter.
I'm good. Be interacting with some of the wealthiest people in the country. It is my feeling that your addiction could use some finessing.
Fanava, why are you breaking my balls?
Because you can do better, Mr. Balawalka.
Dear Dolores.
I saw Dr. Shirley play the piano. He's like a genius, I think.
Come on, take it easy.
Yeah, I prefer not to get grease on my blanket.
Ooh, I'm gonna get grease on my blanket.
This gentleman says that I'm not permitted to dine here.
I'm afraid not. How does he smile and shake their hands like that?
Because it takes courage to change people's hearts.
هندی سینما مشهور اداکار شاهد کپور نوی فلم بتی گل میٹر چالو لومړی ټریلر خپور شوی دی. په فلم کې شرادا کپور او یمی گوتم هم کار کړی دی. په فلم کې د ژوند مختلف احساسات ښودل شوی دي چې پکې خوشحالي، غم، دوستی او مینه شامل دي. په فلم کې شاهد کپور وکیل وی او د بجلی یوې کمپنۍ ناروا سلوک خلاف مبارزه کوي. فلم بتی گل میٹر چالو به په سپتمبر میاشت کې نمایش لپاره وړاندې کیږي.
جنریټر کې بھروسه ډیر آنے والا کل بتی گل ہے میٹر چالو شوک نہ لگ جائے بل
چون لاکھ کا ولایا ٹھہرا آپ ایسے کیسے کنیکشن کاٹ سکتے ہیں میرا
اگلے مہینے تک بل نہیں بھرا نا تو گھر کی بجلی بھی جائے گی اور وارنٹ بھی ایشو ہو سکتا ہے
جو گنگا میں بہے وہ کہاں ملے بل
تجھے تو کوئی گیان نہ ٹھہرا اس کی حالت کا دوست مت کہہ اس کو
کائری تھا بیٹھا میرا शक्ति न थी उसके कन्ने लड़ने की
जो चला गया वो मैं दूसरों की तरह सफेद कपड़े पहन के हाथ जोड़कर तमाशा देखने वाला ना हूँ अब काले कपड़े पहन के हॉस्पिटल की नाक में दम करने वाला ठहरा
अरे तू हमें धमकी दे रहा है 54 लाख का बिल भेजा था ना तूने 54 दिन में तेरी बिजली कंपनी की बत्ती गोल करा के ठहरूंगा मैं
نیندی سینما مشهور اداکارانو ورن دیوان او انوشکا شرما نوی فلم سوئی داگا میڈ ان انڈیا لومړی ټریلر خپور شوی دی. دا فلم مشهور یش راج کمپنی جوړ کړی دی. دا فلم د هند حکومت لخوا په 2016 کال کې د میڈ ان انڈیا کمپاین باندې جوړ دی. په فلم کې ورن د سختو حالاتو تیرېدو وروسته د درځیتوب کار شروع کړی. فلم سوئی داگا میڈ ان انڈیا به د سپتمبر په 23 نمایش لپاره وړاندې کیږي.
ایک منٹ تم یہ تو نہیں کہہ رہی کہ خود کی مشین یہاں پہ لگاؤں میں
نہیں یہ تو آپ کہہ رہے ہیں
بڑھیا ہے اگر گالیاں ہی کھانی ہے تو تالیوں کی آواز میں تو پڑے بے وجہ جوتے کھانے کا کیا فائدہ
کچھ مہینوں کی تو بات ہے باؤ جی تھوڑا کام چل پڑے گا سب ٹھیک ہو جائے گا
ارے اس کے کام چلنے کے انتظار میں اماں بابو جی چل بسیں گے پھر یہیں بیٹھ کے کفن سلتا رہیو
اب اس بزنس کو ایسا سیٹ کروں گا نا میں کہ منہ تاکتے رہ جاؤ گے آپ اپنی بنائی چیز پر میڈ ان چائنا کیوں لکھا
تو کیا لکھے گاجی امر تو خریدے گا اپنی بنائی چیزوں پہ اپنی مول لگا کے بیچیں گے
کمپنی کا نام کیا رکھے
اب جہاں کے کپڑے باغ کا نام
سوئی دھاگا میڈ ان انڈیا
اب زندگی کی سائیکل پہ تو مارنا پڑے گا پیڈل چاہے ملے یا نہ ملے میڈل کیوں جی سب بڑھیا ہے
قدرمن اوریدونکو تاسو د مشال رادیو 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې معلومات واوریدل اوس خپل کوربه ګل آیاس ته اجازه ورکړئ په بل خبرونه کې به له نوو معلوماتو سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم تر هغه پورې په لوی الله مو سپارم
دا
ਦਾ ਮਸ਼ਾਲ ਰੇਡੀਓ ਦਾ ਕਗਵਾੜੇ ਪਖਵੰਦੀ ਤੋਗਾ ਦਾ ਮਸ਼ਾਲ ਲੜਿਓ ਖਬਰੋਂ ਤਾ ਲਾਸ ਰਸੇ ਵਲਰੇ ویڈیو آڈیو لکلی را پورونو او تصویرونو خوند واخلی نو دا مشال لڈیو موبایل ایپ ڈاونلوڈ کری دا خپل سمارٹ فون ایپ سٹور تا ورشی
دا آر اف آر ایل ایپ پیدا او ڈاونلوڈ کری
حل تا اخری برخی تلاڈ شی
پختو انتخاب کری
بیا دا پاکستان برخ وٹا کئی
او مشال ویڈیو تا ورشی
دخبل فخیرا پورونه ولولی ویډیوګانی وګوري او پروګرامونه واوري.